په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونه کوو. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملال جول د هغو ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادیه، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کاسوو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو، د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت وڅېړ. د کاناډا حکومت د فبروري په 15مه په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیران سره راټولې کړې وې، څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړې، په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. په دې ناسته کې رعایت طالبانو له چارواکو غوښتنه شوې چې د افغانستان نړیوال حقوقي مکلفیتونه په رسمیت وپېژني او د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تا پر ژمنه ودرېږي. یوه و دېرش کلنه مور او د هغې دوه کلنه لور د هغو سختو ټپونو له امله سا ورکړه چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یو افغان تابع لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره انټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور چې د بریټ کې سخت ټپیانې شوې وي، د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوې دی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لیندۍ یا قوس میاشت کې افغانستان د 190,200,000 ډالر په ارزښت صادرات لرل، خو د جدي یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون اعلان وکړ چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حل کولو لپاره یو پلاوی د اصفهان ته استولې ده. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي دي. د هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورت وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورت او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یوه غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبګانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجه هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبګانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي، ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوترش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس اچ یو 30 کلن دی. د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبع دی چې په اوترش کې قانوني استوګن لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسېرن دي. د پولیسو ویان راینر دینیوس ویل چې د برید انګیزه سمدستی نه ده څرګنده. هغه زیاته کړه چې پولیس د بریدګر سابقه څېړي او زیاته کړه چې موږ باید انتظار وباسو تر څو چې باوري معلومات ترلاسه کړو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمېر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځنی ختیځ لپاره استاد استیف وډکاپ په دې خبرو کې ګډون وکړی. د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړی استاد کې لاک په دې پلاوي کې نه ده شامل. امریکایي چارواکو خبرلاند دا هم وویل چې په خبرو اترو کې د نورو متحدینو د استازو د شاملولو کوم پلان نشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له وروستیو ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې ښایي سعودي عربستان کې له پوتین سره مخامخ کتنه ترسره کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پاتمو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف زیات شوی دی. اختلاف هم تر ډیره د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودو پر چمتو کولو څرخي. چین د سل لپاره هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودې چمتو کولو امتیاز ترلاسه کړي.
منشی تو بیا د اداري پلاوی په سر کې وی غوی خپل نزاکتونه سره سره واړي چې خپل خوخي مسائل هم په ایجنډا کې راوړي یا مشترک راوړي. نو زه فکر کوم چې چین او روس تر یو حده پوری واړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي.
په اړه مو د سیاسي چارو د یو شننکي نظر مخسته. د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت د ولسي جرګې پخوانی استاد فوزي کوفي چې د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې پرون د افغانستان په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی وای سیاسي اپوزيشن ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي.
I think pressure is the only for
زه فکر کوم چې د محلي وزنی حلار فشار اوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزيشن ته باید د تنفس او بقا فضا ورکړل شي.
یوش میر افغان میرمنې هم د منشن کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیر نه کړي. په ننګرهار کې بیا لږ د ټو پاتن جونې وای د راتلونکي هیلې هم راوي شوې دي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چاته وسپارل شي. هغه لوري چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د ادارې او هم د ټرمپ د ادارې تر مشرۍ لاندې د چین د دې هڅې کلک مخالفت کړی دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصیل به لیسمت سروان وورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړې لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیوا چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي. د تیر کال په مني کې څرګنده شوه چې چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخبو غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده دا ده چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکړي چې له 2020 راهیسې د کابل له سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکو وایي چې چین په دوه دلایلو د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو د رول غوښتون کوي. یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کاني سرچینو د ارزښت له کبله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عزت الله پیژان وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندیښنه لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤل نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجي ډیپلوماټیک تعامل پیل کړی او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر ومانه. چین کولی شي د قلم لرونکي دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړي کړي. داسې یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله. چینایي ډیپلوماټانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړو ته یې ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلي چې چمتو دی د دې قضیې پر سر له پاکستان، جنوبي کوریا یا دواړو سره کار وکړي. بیجنګ همداراز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودې د چمتو کولو د رول پر سر د امریکا او چین د اختلاف په اړه مو راپور واورېده. په دې اړه عصمت څروان د سیاسي چارو له کتونکي او ژورنالیست سمیع یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلي یوسفزي په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امنیت شورا د ننه د افغانستان په اړه دقیقا چې ځینې هیوادونه سخت دریځ لري، ځینې هیوادونه نرم دریز لري، په مجموع کې په اوایلو کې پاکستان، بیا روس او چین او ډېر هغه دائمی او غیر دائمی هیوادونه چې بیا یو ډول د طالبانو سره خواخوږي یا همدردي یا روابط لرل، هغوی د امنیت شورا د دغه غونډو په جریان کې ځینې یو ډول طالبانو سره د نرمۍ نه کار اخیستلو او یا غوښتل که امریکایانو سخت ژبه استعمالول یا سخت الفاظ استعمالول یا بندیزونو یا نورې خبرې کولې، بل طرف ته به روس او چین د دوی د ویټو یا دوی به دې کار ته نه پرېښودلو.
په امنیت شورا کې د افغانستان په سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف دی، دا مسله څومره جدي تاسو ته ښکاري؟
طبعا چې هر هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو د امنیت سازمان د منشیتوب یا د هغه د اداري پلاوي په سر کې وي، هغوی خپل نزاکتونه سره سره غواړي چې د خپلې خوښې مسایل هم په ایجنډا کې راولي یا مشترک راولي. نو زه فکر کوم چې چین او روس تر یو حده پورې غواړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي یا په ډېرو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه د تحمل وړ نه دي هغوی تحمل ته راوهڅوي، یا الفاظ چې دلته جوړیږي هغه داسې استعمال کړي چې طالبانو باندې سخت تمام نشي. خو ظاهره خبره ده چې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډېر ځل داسې کېږي چې په ځینو مسایلو باندې امریکا او روسیه او چین سره په ټکر کې شي. ډېر ځلې هند غوښتل چې د لشکرې طیبه مشرانو باندې سخت پابندیانې ولګوي، امریکا او اروپایانو سره راضي وو، خو چین به دغه اقدامات یا امنیت شورا ته وړاندې کېدونکي مسایل هغه به ویټو کول یا به یې نه پرېښودو چې پاکستان ته فشار لاندې راشي. نو دا هر څوک چې په امنیت شورا کې وي هغوی بیا خپل یو داسې ډیپلوماټیک چینلونه جوړ کړي وي چې د غو د لارې غواړي چې خپلو هغه هیوادونو ته جدي سره کې روابط لري، یو نرمې خوښي یا یو رعایت ورکړي تر څو بیا دوی په مقابل کې دوی د هغو نه خپلې غوښتنې ومني. نو دلته هم دا فکر کوم چې دا مسایل همدغس ډول تکرارېږي.
د سیاسي چارو لکتونکو او ژورنالیست سمیع یوسفزي سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ د اختلافاتو په باب مرکه و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رول د موقت وخت لپاره د هغو بندیزونو په لرې کولو کې هم مهم دی چې د طالبانو د پلسګونو چارواکو د سفر کولو په برخه کې پر هغوی لګول شوی دی. بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د هغو لوړ پوړو چارواکو سفر کولو ته چې نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې کمیټې د بندیزونو په فهرست کې دي. دې کمیټې په دې وروستیو کې څو طالب چارواکو ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ویبپاڼه کې په یوه بیان کې ویل شوي چې د 2015 کال د فبروري په 14 د امنیت شورا کمیټې چې د 1983 پریکړه لیک له مخې جوړه شوې د احمد ضیا آغا لپاره د سفر د بندیز معافیت تصویب کړ. نوموړی چې په نور احمد آغا مشهور دی او په 2021 کال کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د 2012 کال د جنوري په 6 د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د افغانستان سولې ثبات او امنیت ته ګواښ ګڼل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی. د امنیت شورا دې کمیټې په بیان کې ویلي چې د هغه پر سفر د بندیز معافیت نوموړي ته اجازه ورکوي چې د روسیې فدراسیون د یکاترینبورګ ښار ته سفر وکړي او په مالي چارو کې د سایبري امنیت په اړه د اورال فورم په نوم غونډه کې چې د فبروري له 19 تر 21 پورې پلان شوی ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې کمیټې همدارنګه ویلي چې د 2015 کال د فبروري په 10 عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک ته چې په مولا عبدالغنی برادر مشهور او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه دنده مخته وړي قطر ته د سفر کولو په نیت هغه له بندي څخه معاف کړی. ویل شوی چې هغه ته اجازه ورکړل شوې چې د طبي درملنې لپاره د 2015 کال د فبروري له 9 څخه د مارچ تر 3 پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. مولا عبدالغنی برادر د دې سفر په ترڅ کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر موضوعاتو یې خبرې کړې وې. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ځانګړې کمیټې د جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د عمرې حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د په لسګونو طالبانو چې ډیری اوس په حکومت کې لوړې دندې سرته رسوي نمونه شامل دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت د ولسی جرګې پخوانی استازي فوزیه کوفي وایي چې سیاسي اپوزیسیون ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي چې د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. اغلې کوفي دا خبره پرون د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې ناسته ته وکړه. په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنار بانی کهر او د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړی جیسن کرو هم ګډون درلود. اسمت سروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ د جرمني د عامه خدماتو تلویزیون زی ڈی ایف د منشن د امنیتی کانفرنس په څنډه کې افغانستان ته ځانګړي پاملرنه تر عنوان لاندې یو ناسته جوړه کړه. په دې ناسته کې فوزیه کوفي، حنار ربانی کار او جیسن کرو ګډون درلود. غونډه د زی ڈی ایف د نړیوالو چارو خبريالې کاترین ایګندوروف پر مخ بیوله. فوزیه کوفی د دې پښتنې په ځواب کې چې افغان میرمنې د افغانستان د بدلون لپاره له نړیوالې ټولنې څخه څه تمه لري وویل:
I think pressure is the only for
زه فکر کوم چې د محلي وزنی حلار فشار راوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزیشن ته باید د تنفس او بقا فسافر کړی شي سو د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. ټول د اپوزیشن دیموکراسي او د خزو د قانون په اړه خبرې کوي خو ان زموږ لپاره د خزو د غورځنګ په توګه د وی ستراتیژي تنظیمول اسانه نه دي. زه فکر کوم چې سیمه باید له ټولو اړخونو سره خکېږي.
پولیټیکل اپوزیشن د
کله چې جیسن کرو پښتل شول چې د امریکا نوی اداره د بهرنیو سیاستونو په بدلون بوخته ده او د واشنگتن د مرستو کمیدل د افغانستان پر خلکو ناوړه اخیز کړي، نو هغه چې دوه ځلې په افغانستان کې دنده ترسره کړي وویل د نوی ادارې له ټولو پالیسیو سره موافق نه دی خو خپل هڅو ته دوام ورکوي. د یو موضوع په اړه تر بحث او خبرو مخکې هغه په ایجنډا کې نشي شاملې دی. هنار بانی کرده پاکستان د چارواکو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یادونه وکړه چې د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو د نرمولو لپاره د بندو دروازو تر شا کړی خو نوموړي د دغو هڅو د جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسیدل د مونشن د یو شپېتمې امنیتي غونډې اساسي ایجنډا ده. په دې کنفرانس کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره وکتل او پر سیمه ییزو او نړیوالو مسئلو یې خبرې وکړې.
یو شمېر افغان مېرمنې د مونشن د کنفرانس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیره نه کړي. یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له پامه غورځول کېدای شي پراخ غبرګونونه او ناوړه پایلې ولري.
یو شمېر افغان مېرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو تر څنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري. او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یوه محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترا زنو خواستیم
موږ ځوانان جون یو ښځې غوښتل چې خپل غږ پورته کړو خو بدبختانه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ دا ناسته د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي زموږ حقونو ته رسېدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کنفرانس رسمي پریکړې نه کوي خو یو شمېر افغان مېرمنې یې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان مېرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهم ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي. خو یو شمېر افغان مېرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو د 2020 کال کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو د دولتي ادارو په ډېرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په موضوع کې تم کېږو. په ننګرهار کې له زده کړو پاتې نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي. د دوی په وینا دا څلورم کال دی خو لا هم د طالبانو د امر ساني فرمان نه دی ورکړل شوی او که د دوی په خبره لګېدلې بندیزونه نور هم دوام وکړي نو زده کړې درسونه به یې هم له یاده ووځي. دوی له طالب مشرانو غواړي چې پر مخې د تړل شوو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصله فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای خپل استعدادونه هل زره لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت اقتصاد ټولنیز ژوند پوهه کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم حڅی کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغانۍ په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله ده. وایي په ډېره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پرمخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کوله. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي د امرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس تمه او توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه له شپږم فارغې شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کښېني. دغه نجونې وایي هیواد ښځینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري. نو اوسنیو حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډېر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلون غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي بندیزونه دي لرې کړي.
سلام علیکم د ازادي کارکونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه سای څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بې سیم کمزورې دي او هېڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووهه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
سلام آزادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، په افغانستان کې قانونه او معدنونه اوسنۍ حاکم ادارې لوري ارزانه او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کېږي او بله نیمګړتیا شفافی نه موجودیت دی. چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري، په افغانستان په غم کې نه دي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکون کو ریدون کو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانونو ته چول وهله ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه ځورونه طالبان باید وغندي زما فکر تر دې چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادرا ډیر ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زارو خیر د کلیم خو موږ خستون زدا غل سه خوانټنی او شای کار نه کوي باید سنټنی او شای راته منظور سه او سړک مو به اندازې زیات خراب ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملاله جول د هغو ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادې، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کاسو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت وڅېړل. د کاناډا حکومت د فبروري په 15مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیران سره راټولې کړې وې څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامدار سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي. په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. یوه اووه دېرش کلنه مور او د هغې دوه کلنه لور د هغو سختو ټپونو له امله سا ورکړه چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یو افغان تابعه له خوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره انټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور چې په دې برید کې سخت ټپیانې شوي وې د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لیندۍ یا قوس میاشت که افغانستان د 190,200,000 ډالر په ارزښت صادرات لرل خو د جدي یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیونه ډالر کم شوي دي. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي دي. د هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یو غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو پشان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبگانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجه هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبگانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 نور ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس ایچ یو 30 کلن دی. د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبعه دی چې په اوتریش کې قانوني استوګن لري. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچې ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوانین جنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست زه وایي ته څه کې لو انجلۍ سېزه.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
منندونکو تجربه ښودلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروري چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمېر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبیا او دغه ورزشونه یو څه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده. د تعلیم اړخ یو څه کمزور شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان داسې دي چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
پخوا سی وا مخکې هلته دوی به دا ټالونه جوړول، په ټالو کې به زنګېده د ښځو خپل یو جلا ډله به ټوله به دا کلیوال ښځې نه دا خپل منطقې ښځو به هغه ځای پیغلانو به مشخص کړی وو، په دې ګونې به پاخه او چایان به یوړې دی به هلته دا ټالونه به واچوله په لرګو باندې یا په ونو باندې یا په بل داسې شي باندې سي هلته به تالېده سر به ولاړه بیا به مازګر راله. یوه ورځ به په کال کې مشخص وو، هغه به د اختر ورځ وه یا هم بل داسې یو ورځ به مشخص کړی وه دوی به کړه، اما نور اضافه ساتېری نه وو. او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهل نه وه په هغه یوه پښه باندې سي د هغه لرګي غورځوو دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه د هغې جنګېده ساتېری به ډېر وو، هغه به وخت معلوم نه وو، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړې وې، ځکه د دوی هدف دا وسي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وسي. بیا به یو میدان ته را وویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زرکې او بل مرغه نوم یې یېر سو، مشهورې ساتېریانې وسي په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان به که پیدا کړ په ورو کې د نیولا، بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړی، اعلان به وکړي چې دلته نن ساتېری دی، بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه. بیا به نو دا خلک شاخوا ورته کښېناستله د سیل دپاره، دغه شیان به په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سي، د هر چا اول به وګټل، هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځ داسې اوس مشخص کوم ساتېری نهسته، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتېری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه، او کوری کې او داسې خاله ساتېری به د باندې به را ووتلې، کوچنۍ خیمې به یې ودرولې، بیا به دوی دا خاله خاله ساتېری کول. هلکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتېری کوي. د دوی تر منځ سې ډېره پراخه شوې ده دا لوبه، ساتېری دغه دا د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېرېږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښودله. د نجونو لپاره کوم ساتېری نهسته، سي حقیقت ووایه، که واړه ماشومان دي که دا لویانې دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه که
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خو د ده تفریح او ساتېری سو، او په زمن کې د ده خپل یو فزیکي حرکت سو. کله چې هغه اصاب دې حرکت وکړي، فزیکي حرکت ټوله بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د ښه مغز تقویه مغز لپاره، که هر ډول لوبه وي، هغه که هلک وي که نجلۍ وي، د دواړو تر منځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړي که وړي، که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که هلک وي که نجلۍ وي، زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده، او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځ سی وسا لوکان سی دی ولارد سی، هغه وخت مشخص وي، هر وخت زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولارد سی، ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سی په ځین کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولارد سی فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډیر رواني حالت باندې اختر، په دا خاطر سی دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست، نه هم د وټلو زمينه ست، سی فقط هغه لغت ورسې جوای بسم الله ک ودی.
نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده. نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته څه کوې، لوی نجلۍ سې ځې، دا د پېغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته. او دا دونې کم سینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږ نیونه ده. غیږ نیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه جوړیږي سره چې دوی بیا دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وایو غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پخه په ځمکه لګي، یو پورته کوي او په دې یوه پخه باندې دوی یو له بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه کچۍ ګوته د لاس نه خطا شو هغه وبیلو، یا یې چپکه هغه دالو به وبیل، یا دغه کس په ویږي پکې.
ښاغلی ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوبو په اړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نورې خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وایي. دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پوره ځوانان نه دي، د لرګیو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لرګی چې بیا دا شل سانتي لرګی پرې وهي، هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وایي. دغه لوب هم دودیزی دي، زمونږ په لغمان کې دام ترسره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهېږئ چې یو څوک که موبایل گیم وهی هغه یوازې ځان ته ناز ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډېر پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورځي په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د دیوالی بال غونډې میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغې ډل کې یو چا ته لاس وروړو، بیرته خپل ځای ته ځان راورسو، یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه راپرېښودل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول فلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي یو بل ژوبلوي ځکه دوی پالونی کوي؟
ځوانانو ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبه هم چې هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي. نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي. ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړی وي، او څه چلکي ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته، څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسو باید سپورټ ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې لر پرتو سیمو کې اوسېږي، بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبو کې یو څه چلکي زده، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چلکي
تیز دی څر کم چلاکی په پلوانی کې باید وکړي
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي چا باندې یا غوي زور ته پری خدل یا چې پتا باندې وکي ځان نور کوي او ځان یوازې خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما کدغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصول غلار چارې ور معلومي چې دای څه ډول ځان خلاصول شي بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وکړه څه مغه د بډایل لحاظ یاداسې خنۍ خو کچلکی ور سره یې غزان خلاصول شي او په لوبه کې تر ډیره بریده بریالي
bale د خوست ځوانانو د لوبه ته چې معمولا د پالوانی باندې لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره
بین شمیر سلګونه تر رسیدي انځین ځایونو کې خدا سیمه چې کله په لوبه ته یاد لوبه رسیدي او یم نیمه په لوبه ته هغه به شمیر لزرګونه ماوړي
د سې اوریدل دي چې مثلا د دې لوبه تاریخ تاسو ته کومه ځای راپاتې د خوست ځوانانو ته کوم څه پکې اوریدل
ځوانانو چې پښتنه کېږي یا لسپینګرو پښتنه کېږي وای دا ډېره په خا دو دوا مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه تر سره کېده چې کله به زوم راتله ناوی بنور کول کېده یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوی لوري د زوم کورنۍ ته کېږي په هغه وخت کې دغه ډېره کاریده بل لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بل خوا کې نیول و هغه لوبه هم تر سره کېده
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به د پلواني لوبه کوله کله به چې ناوی نور کول کېده د خاصو دودونو له مخې یعنی هدف دې کې څه ده زوم د ناوی د کور مخ کې پلواني کول خپل زور خو د څه رقم خبر و
یوازې به زوم نه و د زوم سره به چې څومره خلک تللی وو او د ناوی د کورنۍ خلک بو لکه د واده یو اړخ خو د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه تر سره کېده او په دودیز ډول به دغه تر سره کېده د واده یو اړخ و یعنی خلک به په دې ډول ساتیره و او واده ته به یې رنګ وربخه د چې په ځینو ځایونو کې به یا هوایي ډزې کېدې د هغې مخنیوی شوی و یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبه تر سره کېده
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیا وي هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار تر سره کوم یا زما دغه شانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ په خپل ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي دودیزې لوبې به هم راژوندی شي د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي د نشهیي توکو استعمال به هم کم شي او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي اقتصادي ستونزې شته له تاسو نه لرې والی شته نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده حوصله زیاته ده نظر نورو ته د ته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي خپل کورنۍ سره ښه چلند وکړي خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي ټولو چارو ته ورسیږي مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول په ځان باندې حاکمیت لري په دې برخه کې ځوانان څه وکړي په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې که نر یې ژوند وکړه په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري پر ځان باور هغه باغ څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره باید تاسو پیغام په لنډه توګه په دې هکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بېلابېلې لوبې دي، بېلابېلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونې لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارفو ته اړتیا نه لري. بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندۍ شي. نه کوم لګښت نو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
پوهیږي چې برباد یم، اوس د درد کور بنیاد یم، لاس می پورته کوي په حق کې زمرحوم جلال آباد یم، یارت چې پکې نه دنیا خادس نه خادیم، د جمعې ورځ ونو زکا ویست بتا تیادیم، تا دا فکر چرت کرے تم احمد اچھا اولادیم، اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حقا پریزادیم، پلر مال منم ورکڑو یو دعایم خوزبادیم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، یا رستہ پخلاؤ
خکارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستیخ کارو تاوزا هستیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا